سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هیله مند دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. مخکې تر دې چې په دې اړه نور جزئیات درکړو خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیل زاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او ټاکل شوی ده چې د فبروري تر اخیره به د امریکا او شمالي کوریا مشران غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیل زاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي.
We would like the Afghan dialogue to start.
خلیل زاد وای موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه ډېر مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکي. یو پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدلی شي. خلیل زاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکنی هیواد نه دی، بلکې بدل شوی دی، نو په بین الافغاني خبرو کې ښه ده چې ټول افغانان برخه واخلي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبرۍ ډېر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 وسلوالې نیول شوي او د قوماندې ډېر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. عطاالله خوګیاڼي زیاته کړه
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش پر وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والی ویان بیا وویل چې د داعش پر ضد په خاصو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پوځ ملاتړ کاوه او د داعش د وسلوالو پر ضد ولسي پاڅونونو او له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکارۍ مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو 80 بریالیو کاندیدانو ته چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسیون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابره شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
د دې فشار وروسته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي، تر اوسه پورې ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسیږي څنګه چې یادیږي. ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2500 نفره کاندیدانو 2009 کسه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یولس د غزنی چې هلته انتخابات متاثره نه دي شوي.
له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د رواني میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمېنې هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستانه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسېدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 28 او 29 هانوی ته ولاړ شي. دغو دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره کتلي وو او پر دې شغېدلي وو چې څنګه کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر لوړ رتبه جنرالان له دندو لرې کړي دي. د پوتین په فرمان کې پرون خپور شو ویل شوي چې 9 جنرالان او 2 ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو چوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په برطرف شویو کسانو کې د مسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زیبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفي دلایل نه دي څرګند شوي. د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلی چې په هیڅ ډول په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کیږي چې روسیې شایي په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماتیو ویتکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته خبرې وکړې.
I do not intend today to talk about my private conversation.
دوی وایي زه قصد نه لرم چې دلته د ولسمشر یاسپین ماڼۍ له چارواکو سره د خپلو شخصي خبرو په اړه څه وایم. خدا درته وایم چې ما د ځانګړي مفتش ته تحقیقاتو په اړه د سپین ماڼۍ له هیڅ لوړ رتبه چارواکي سره خبرې نه دي کړې. د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د چیړنو مشي ځانګړي څارونکي رابرټ مولر ته ورکړل شوې ده، خو جنرال ماچو ویتکر د هغه پر کار څارنه کوي. اسدی رادو په منځنۍ سپه دوه لښ پښ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې سات د خبرونه لوی برخه د سندرو ملمانه ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی ده، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د ورځې تاوده مسائل او د افغانستان په اړه تاوده مسائل راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره سوله وشي او طالبان هم په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې نږدې 15 میاشتې وروسته د افغانستان د ولسمشري انتخابات وشي. زلمی خلیل زاد چې په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی، دا لومړی ځل دی چې په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې له طالبانو سره د خپلو 500 ځله لیدنې کتنې په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زوی په راپور کې.
زلمی خلیزاد پرون په واشنگتن کې ویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینې برابرول دي. هغه وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبرې سمې نه دي تعبیر شوې، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي، بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace in Afghanistan.
دوی وایي ما ته مشتي مخکې دا دنده د دې لپاره واخیسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف د امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندي کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندي کول دي چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف د امریکا پروژو د افغانستان د بار کمول دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده، نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمينه برابر کړي، خو موږ یوازې د وټولو په موافقه پسې نه ګرځو. زلمی خلیزاد وویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یو هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر دوه ټکو تمرکز لري: د تروریزم سره مبارزه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر تشو وادو باور نشو کولای، بلکې ضمانت غواړو چې بیا به افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه بل دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آینده لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکنه نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. زلمی خلیزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه وویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل شي.
The timing of a peace settlement from our point of view is the sooner is better.
زما په نظر جوړجاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به شوی چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سولې ایزو انتخاباتو زمينه برابر کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقه ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیزاد دا خبرې پرند واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دا یې ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند د موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. د خلیلزاد په وینا طالبان فکر کوي چې د اوربند د اعلان په صورت کې به شایي له حکومته زیاته ګټه ونشي کولای، او سخته به وي چې تر اوږدې مودې اوربند وروسته خپل وسوال بیا راغونډ او د جګړې ډګر ته واستوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې داسې ورته بریښ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره هم د څو اړخونو په حضور کې خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره وګوري.
زلمی خلیلزاد هیله مند دی چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان له ولس اوسني ولسمشر اشرف غنی سره د سولې خبرې مخته نه وړي، خو دوی تېره اونۍ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته او دواړو لورو موافقه کړې ده چې د خبرو بل دور به په قطر کې ترسره کوي. کابل ورځپاڼه هم نن د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته واصل وصال کتنه کوي.
ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې قطر او روسیې ته د ځینو طالب چارواکو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي، حکومت د دغه شکایت لامل د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو شمېر دغو طالب چارواکو د نومونو موجودیت ښودله چې دغه سازمان د پریکړې له مخې د نړۍ نورو هیوادونو ته د سفر حق نه لري او د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دا ټکي مراعت کړي. په سرمقاله کې راغلي، حکومت باید یو بام او دوه هوا سیاست پریږدي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره پخوا هم دغه طالب چارواکو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي، خو حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. ورسپانې د سرمقاله په وروستۍ برخه کې لیکلي، له هرې هغې هڅې چې زموږ خلک سولې ته رسولی شي باید استفاده وشي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، د مسکو دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو او یو شمېر سیاسي ډلو د استازیو په ګډون جوړه شوې وه، د نه مدیس پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېده. په سرمقاله کې راغلي، د مسکو غونډې ته د حکومت پلاوی نو وربلل شوی، نو په بدل کې حکومت د مسکو د غونډې په پای دومره منفي تبلیغات وکړل چې څومره توان رسېدو. د سرمقاله لیکونکي په باور، حکومت او په ځانګړي ډول ولسمشر غنی بې ماو ماچا ځان خولې کاوه او بې ځایه د داسې ویغونډې مخالفت وکړ چې که په طبیعي ډول ناکامه هم شي، تور او زیان دواړه د بې کفایته چارواکو د پزې پیزوان ده، او که بریالی هم شي نو پیغور به خامخا ورته پاتې وي. ورسپانې لیکلي، د اشرف غنی حکومت په دې ورځو کې نه د امریکایانو په غونډو کې ځای لري او نه د طالبانو. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت په کابل کې د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه د طالبانو د مسکو د مرکچی پلاوي د مشر غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او دا د سولې لپاره د حکومت د پلان یوه برخه ده. ورسپانه لیکي، د حکومت د سولې په پلان کې ویل شوی، حکومت چمتو ده چې له طالبانو سره بې قید او شرط خبرې وکړي، د ډله د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني او په کابل کې ورته د سیاسي دفتر د پرانستلو امکان برابر کړي. ورسپانې دا هم لیکلی چې افغان حکومت په هر ځای کې د هر چا لخوا د سولې د غونډو خبرو ملاتړ کوي، خو مشروط پر دې چې ملي ارزښتونو ته پام او درناوی وشي.
د افغانستان په سولې کې او د سولې پر روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلیدونکی دی؟ په دې اړه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې یو تحلیلي مطلب لوستلی شي. په دې مطلب کې دا موضوع څېړل شوې ده چې یوې خواته روسیې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونو دا کوششونه روان کړي دي. نو دغه دواړه لوري به په ټکر کې سره رانه شي او ګټه به افغانان په دې جنجالونو کې وکړي او کنه؟ دا تحلیلي مطلب د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو لوستلی شئ، او د ازادي راډیو په سارانه یو خبرونه کې به دا مطلب په ژغ کې هم واورید. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کوو. البته مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، یو خبرتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام او یو خبر دا لرو چې د غزنی چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په برید کې پرون د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وټل شوي دي. او اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام.
سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.